کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو شک وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دي د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیک پرایس تېره شپه ناوخته په یوې خبري ناسته کې وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبري وکړې. ښاغلی جی شنکر د دې خبرو په اړه نن سهار وخته ټویټ وکړ. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو باندې بحث کړی دی. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان په حالاتو ژغېدلي. د راپورونو په اساس دواړو لوریو په طالبانو ژغ کړی چې ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کېشي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوي دي. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اووه سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی خو په دتخیلو کې د اووه پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسما نه ده تایید کړې. د روسیې و لوی جنگی بړی په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون دا خبره تایید کړه. دا جنگی بړی ماسکو نومیده چې د اوږده واټن وشتونکو توغندیو د لیشت وړتیا یې درلوده. روسی چارواکو ویلي کښتۍ ته د یوې اور لګېدنې له امله زیان رسېدلی و او د ساحل په لور روانه وه خو د سخت توپان په سبب په اوبو کې ډوبه شوه. تر دې مخکې اوکراین ادعا کړې وه چې دا کښتۍ په راکټونو ویشتلې ده. د ماسکو لپاره دا یوه سیمبولیک ماته بلل کیږي او مخکې هم خپل عسکر د اوکراین له شماله شاته کړی دي. د ماسکو جنگی بړی شپاړس لری واټن ویشتونکي راکټونه انتقالولای شوی چې د ډوبېدو سره په تور سمندرګي کې د روسي پوځیانو وړتیا کمی شي. ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکړو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیسي. د افغان کډوالو پر ستونزو ملګري ملتونه د افغانستان له څو ګاونډیو سره خبرې کوي. وړاندې د دې تفصیل هم په خپرونه کې اورېدلی شئ.
د کډوالو مسله یو ډېر ستونزمن مسله ده نن سبا.
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستاني پوځیان وژل شوي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو.
په نړۍ رنځ یو انتاني مزمن ناروغي ده چې اکثرا سږي موفي او د ټوخي سره متاسف ده.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی دی چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دي د افغان نجونو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس تېره شپه ناوخته خبري ناسته ته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو پرون چهارشنبې د پوهنې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د مشرتابه حکم ته په تمه دي. نور حال په دې راپور کې
په لسم سنف کې زده کړې شپاړس کلنه ناروا د کندهار ولایت اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده. مروې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر اتک سره زموږ مکتبونه بند او تړل شوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دی. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا پر رقم زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د پریکړې دوام په هیواد دننه او بهر پراخ غوګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایما خوګیرنۍ هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لورې د دې پرېکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
چنکه به تعلیم پاتې شي دا به ډېره سخته وي، هم کورنۍ ته، هم ماینو ته، هم پلارونو ته، هم ټولنې ته. دا پاینده کې ټول د ټولنې د اوګو بهر دی، بې سواده ټولنه به یعنې چاته په درد نه لګېږي.
میرمن خوګیاڼۍ هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تېره شپه ناوخته د اپریل په 14مه په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پوښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپل کړي ژمنې ماتې کړي دي. نوموړي وویل
موږ کاملا واضح وایو که دوی دا پرېکړه لغوه نه شي او ژر بیرته وانخیستل شي، له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالاتو سره بلکې له نړیوالو ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نه سي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوس یې ښوونځي ته نه سي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوی ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وشي. په دې غونډه کې به د طالبانو د کډوالو د چارو چارواکي هم ګډون ولري. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسي او حل لاره ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهره وسوه. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنیدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استازو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسی چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته اوسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاستو کې شاوخوا 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبي آسیا د څانګې یوې کمپاینری سمیرا حمیدی د 2021 کال د اګست له 15مې وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحدو ایالاتونو، بریتانیا او ابوظبي کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه وښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچې په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
څرنګه کېدای شي چې د کډوالو د تګ بهیر له افغانستان وروشي یا افغان کډوال وهڅی شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي؟ د کډوالو د چارو سره له آشنا محمد ابو الاحرار رامسپور څخه چې په خوای په یوناما کې کار کاوه اورو.
د کډوالو مسله یو ډیر استوزمن مسله ده نن سبا، ځکه چې کچيري مونږ او تاسو په سر کې دغه کډوالو کټګوريګانو ته یو نظر واچو، مونږ او تاسو ګورو چې یو کوم مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین لرو چې دوی مخکې له افغانستان وتلي وو، یا په تیرو څلوېښتو کلونو د افغانستان څخه وتلي وو، د دوی په ګاونډي ملکونو کې اروپایي، امریکایي او نورو هیوادونو کې میشته وو. دومه کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اګست نه چې طالبان قدرت ونیوله د افغانستان څخه ووت. په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسیون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود. دریمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قواو مثلا غړي وو، د امنیت ملي غړي وو، یا قضات وو، یا سران ولان وو، یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله، دوی سره یو څه سره نگرانی او تشویشونه موجود وو. او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي، سره دوی سره تشویشونه موجود دي، او د دوی راتګ هم شرایط پوری اله لري، او یو سلسله اعتماد سازی پوری اله لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کړي. ملورم کټګوري چې ډیر عمده کټګوري دي، دوی هغه روشنفکره طبقه ده یا میدل کلاس چې موږ ورته وایو، په دوی کې انجینران دي، ډاکتران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي، یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي، چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نوي شرایط چې درامنځته شو د دوی ژوند پورې ډیر تاثیر واچوه، او دوی داسې فکر کوله چې دغه شرایط چې بشري حقونه پکې خوندي نه وي، او مدني ازادګانې پکې سلب شوي وي، او تعلیمي نظام پکې ویجال شوي وي، نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي.
محمد ابوالاحرار، رامسپور.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسكر وشل شوې دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون په د تخیلو کې وسرتیری د مخالف وسلوالو په برید کې ووژل شول، او تر دې یو ورځ مخکې دوه نور پاکستاني پوځیان په دوه جلا پیښو کې وشل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو برید کې وو پاکستاني فوجیان وژلې دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي برید کړي، د ډزو پر مهال یې وو سرتیری وژلې. د فوجي افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهی ارشد، سفای کاشف، جونید اجاز علی، وکاس او سفاهی جواد میر شامل دي. د امنیتی چارواکو په وینا وژل شوی سرتیری میرام شاته د هلیکاپټر د لارې راوړلې، او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو برید کې یو سرتیری وژلې، او په میر علی خدی کې د سنایپر د لارې یو بل سرتیری وژلې دي، چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول نه فوجیان وژلې شوي. د فوز اماړي کو څنګه اي اس پي ار هم رسنیو ته د شام او میر علي خدي بریدونو په اړه خبر شریک کړي. دوی وایي چې امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایی هم کړي، او سو وسلوال یې وژلي، خو کاراشمیر یې معلوم نه دی. د تاته خېلو برید ذمہواري لا چا نه دی منلې، خو تحریک طالبان پاکستان په میر علي کې بیا د یادې پیښه یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتي سرتیرو د وژنې دعوه کړي، خو امنیتی چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړي. د اپریل په 3 نیټه امنیتی سرتیرو په دته خېلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلې ول، او د اپریل په 2 نیټه بیا د میر علي په خیصور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون سلور وسلوال وژلې ول. امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو زیاتې ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپلو وګړو هوډ وسته. دا ستاینه یو ورځ وروسته تر هغې وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسیې یوه جنګي کشتۍ ډوبه شوه. روسیې د فبروري میاشتې په 14 پر اوکراین یرغل پیل کړ چې دا بریت تر اوسه پورې دوام لري، او تر یوې نیمې میاشتې زیات وخت وشو. جزئیات په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وخت وویل د اوکراین وګړي دي وویړي چې پر دغه هیواد روسیې د حملو که څه هم 500 ورځې تیرې سوي، او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل سوي، خو دوی بیا هم ژوندي پاتې دي. زیلنسکی د مسکو په نوم د روسیې هغه کشتۍ ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توان یې درلود او په سمندرګي کې ډوبه سوه. د دې کښتۍ د ډوبېدو د علت په اړه هر لوري زد او نقیز څرګندونې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه کښتۍ د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخته زیانمنه او بیا ډوبه سوه. خو د اوکراین چارواکي وایي د دوی ځواکونو پرون یوه کښتۍ د نیپټون په نوم په کښتۍ ضد توغندي ویشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کښتۍ دي په توغندي ویشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خدا چې پېښه هر ډول سوي د روسیې لپاره یوه لویه ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کښتۍ داسې مهال ډوبېږي چې پر اوکراین د روسیې د 500 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباري ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو له مخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو غږونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي ښار خرسون، ختیځ ښار خارکیف او لویدیز ښار ایوانو فرانسکیفس کې هم د چاودنو اوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښت ونه ګڼل سي. د دې په وینا د دې ادارې د روسیې ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په منځني سپد دول شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي نو تاسو دا راپورونه متن هلته لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خپرې شي. همداراز کومې مرکې چې د ازادي راډیو له لارې خپرو هغه هلته تاسو که چیرته نوي اوریدلی تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واوري. د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نری رنس یا توبرکلوز په اړه اوریدلی شئ. متخصص ډاکټر به تاسو ته لارښوونې وکړي چې څرنګه کولی شو چې له دې اخیستونکې ناروغۍ څخه ځان وساتو او څرنګه کیدی شي چې که چیرته په دې ناروغۍ اخته یو ځانونه وقایه کړو. دا البته تر 12 بجو وروسته. یونسکو غواړي چې د افغانانو لپاره د لیک لوست یا سواد پروګرام پیل کړي. افغانستان په نړۍ کې د لیک لوست له نظره یوازې تر یوه کوچني هیواد چې په افریقا کې دی په ښه وضعیت کې دی. که د ملګرو ملتونو یونسکو اداره د طالبانو له حکومت سره په دې برخه کې موافقې ته ورسېده په ټول افغانستان کې به د سواد زده کړې کورسونه پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو کلتوري علمي مؤسسه یونسکو غواړي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو لپاره د لیک لوست پروګرام پیل کړي. د یونسکو مسؤلانو میرمن سارا ال اتار او میرمن پرنیان وحیدی په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت له سرپرست وزیر مولوي نورالله منیر سره خبرې وکړې. په دې کتنه کې آغلی اتار وویل له درویشت کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي او ورته څرګنده شوې چې افغانان د زده کړو استعداد او لیوالتیا لري. نو غوره ګڼي چې د دغو استعدادونو د لاغوړېدو لپاره نور کار وکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پوهنې سرپرست وزیر مولوي منیر د یونسکو د علمي کلتوري ادارې له مسؤلانو د مننې په ترڅ کې وویل چې دوی د یونسکو له پروګرامونو سره موافق دي او حاضر دي چې د یوې موافقې د لاستیک له لارې اجازه ورکړي چې افغانانو ته د لیک لوست لپاره رسمي فعالیت پیل کړي. د خبرپاڼې له مخې دواړو خواوو ومنله چې د یوې موافقې متن ترتیب او پر یوه کاري میکانیزم توافق ته د رسیدو لپاره د دو خواوو تخنیکي ټیمونه له راتلونکې اونۍ خبرې پیل کړي. د ملګرو ملتو د شمیرنو له مخې د نړۍ په 10 هیوادونو کې چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده افغانستان د پای له لوري نهم ځای لري. په دې حساب له سیریلایون پرته په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې لیک لوست یې زده نه دی تر ټولو کم دی. طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه له وخت ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. خو لدی سره سره پرون د ملګرو ملتو د کډوالو مرستیال کمشنر په کندهار کې هیله وښوده چې طالبان به نجونو ته اجازه ورکړي چې زده کړو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د خبرونه په دې برخه کې زحمت شي بر لتا سو سره يم شي چری
د مخ کې دا اجازه نو او ډېر په اساسه توګه باندې موږ ته خپل تولید کوو
چې ګټه کم په دې اړه وړاندې اوریدل شي. خو سمدستي د نړیوال بانک یو اندیشنه د اقتصادي چارو لوي وکټون کې سره چیرو. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ارتباط په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنۍ حالت ویرون کې دی کې مخه ونیول شي د کال تر پای به اقتصاد ډېر پس خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2023 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له 3% باندې یو برخه کم شوی دی. سړي سر عواید کوم عواید دي؟ په دې اړه مې په لندن کې میشته اقتصادي چارو د کارپوه دریا خان بهیر نظر اخیسته.
سړي سر عواید یعنی دا چې په یو هیواد کې د کورنۍ تولیداتو مجموع البته د مجموع د کورنۍ تولیداتو تقسیم د هیواد پر وګړو هغه عدد چې لاسته راځي د ته د سړي سر عواید وایي.
یعنی کورنۍ تولیدات کوم تولیدات؟
اوس لاغم تاسو تشریح کوم. البته سوال پیدا کی چې کورنۍ تولیدات چه دي؟ کورنۍ تولیدات یا تولیدات ناخالص داخلي چې ورته وایي جی دی پی دا شامل ده هغه هر څه چې یو هیواد کې یو وګړی یو فرد یا یو شرکت به هر طریقې لاسته راوړي، مثلا معاش دی، دستمزد دی، سود دی، سرمایه ده، کرایه ده، دغه هر تایید چې دوی لاسته راوړي دغه ته تولیدات ناخالص داخلی یا کورنی ناخالص تولیدات یا جی دی پی ورته وایي. یعنی دغه جی دی پی چه ده یا کورنی ناخالص تولیدات چه دی دغه مجموع دغه عوایدو داد یو هیواد وګړو باندې یا پاپولیشن یا نفوس لري په دو باندې تقسیم کې هغه عدد چې موږ لاسته راځي دغه ته سړي سر عاید ویل کی.
په دې کې خارجي مرستې چې بهرنۍ مرستې چې له افغانستان سره مثلا شوې دي هغه هم شامل دي؟
نه خیر، هغه نه شامل دي. دا په دې کورنۍ تولیدات ویل. کورنۍ تولیدات د موږ په هیواد کې مثلا موږ چې دي موږ څومره فابریکې لرو، څومره غذایی مواد تولیدو، څومره ساختمانی مواد تولیدو او څومره پوښاک تولیدو او څومره منګ زراعتي مواد منګ د مزکی نظرات نه څه شي لاسته راوړو دغه شان ټول کورنۍ تولیدات دي.
نو دغه عواید چې خارجي مرستې هم پکې شامل نه دي ولې په افغانستان کې کم شي؟
دا خو دلیل اداده شي برته چې افغانستان کې خو منګ سخته. البته یو گزار حالت راغی، گزار حالت د تولیدات تولیدی حالت نه منګ یو تجارتی حالت تراغلو. دلیل امدا و چې تولیدی حالت کې د من تغییر په دلیل راغی چې افغانستان کې دلته یو مقدار بی باوری را منځته شو. خلک د خپل سرمایه ویسله یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي. بازار کې بی باوری شو د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بی ثباتی دغه مسائل باعث زده شو چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. زیات توجه په دغه شو چې یوازې د تولیدي حالت نه زیات گذار تجارتی حالت ته وشي. یعنی کار په دوشي څنګه موږ وشو کولای شي د بیرون نه اوسه را وارد کړو او مختار نه چیزه شان موږ بیرون ته صادر کړو. په دغه باندې زیات دغه وشو تمرکز وشه تولیداتي کارخانه د موږ اساسه یو تعداد په ټاپه ودرېدل او یو تعداد نوریم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدی را کم کړ. مثلا دوی د خپل کارمندانو تعداد را کم کړ، د خپل د تولید سطح یا فیصدی را ټیټ کړ. په دغه دلیل موږ د خپل کورنۍ تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کیږي.
ډیره مننه بهر صاحب. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل بیا زادې رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کندوز ښار اړوند پوجینو کلیو او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جهازونه فعالیت کوي او په دودیزه توګه له کنزلو، زغرو او پنبدانی څخه غوړی تولیدوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د جهازونو غوړی خوندور او صحي دي. نور حال په دې راپور کې.
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسګونو د غوړو د تولید وړې او لویې ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړو د تولید یو شمېر پخواني او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګیو څخه جوړ د غوړو جواز د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کنزلو، زغور او د پنبدانې د غوړو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. کلن جمعدین چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال وزبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په څلورویشت ساعتونو کې که کنزلې وي له دولس منو څخه غوړې باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړې باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړې باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل له ځانګړي شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړي کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنزلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنی ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو وړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړیو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندوز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي
مخکې دا جوازونه او ډېر په ښه اساسه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو، او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ قراجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندوز په بازارونو کې د کنزلو اووه کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي، او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو له پیغامونو سره دا خبرونه رانغاړو. په پوره ساعت له ازادي راډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه احمد چبر له تاسو اجازه غواړم.
د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې د مرستې په سمه طریقه نه ویشل کېږي. دا د روژې مبارکه میاشت ده. په میدان وردګ ولایت تشکیل په ساحه کې مرستې ټولې اسلامي امارت مجاهدین جیبو ته اچوي. دغلته بله ورځ مرسته وشوله د میدان وردګ، د وردګ ولایت څه کوم نه وکې، د میدان ښار هر څه کوکې مرستې ټولې 2002 سوه کارتونه و ټول دی خپلو کې توضیح کړ. ټوله مرستې توضیح کړه، نه یتیمانو ته رسېږي، نه غریبانو ته رسېږي، نه کونډو ته. د خدای په خاطر دغه اسلامي امارت مجاهدین ګورې ټولې دغه مرستې خپلو جیبو ته اچوي. که دا رقم ته حالات ویستي خو نو ټول خلک د دې دولت نه متاثره کېږي، چې به دا دولت هم د هغه بل دولت په رقم ړنګېږي، او څوک به دی به بیا په موږ خپلو ځایو باندې پاتې وي. دا مشران به بیا ټول د قطر او د دوبۍ او د اماراتو په لوري باندې روان وي، او دلته به موږ او تاسو بیا په ډاک پاتې وو، بیا به د سړي سره جنګېږو. ورې کونډې یتیمان دا ټول د همدغه دپاره ناست دي، او دغه مرستې د همدې دپاره راځي، او تاسو یې ټولې جیبو ته اچوي. وسلام.
سلام علیکم، میں اوکل سال خبر کوما اند طالبان حکومت نواڑ ما شپ ریوند ول سالی بن تیمور کریا کی گشت مکتبونه جوړ کی تقریبا 50 کیلومتر شکل دی په دغه کلی کې یو مکتب منسته شل کال کې په دغه کلی کې مکتب نه جوړ شوی. ها خواته یو مکتب وو، بیا د شوروي نظامیان لخوا وران شوی دی. نو اوس په دغه 50 کیلومتره کلی کې چې 15 کیلومتره مربع مساحه لري دا کې اوس مکتب نشته. طالبانو د حکومت نه غواړم چې څل خاله د کلی کې پاملرنه نه ده شوې اوس د کلی کې یو مکتب جوړ شي. مننه.
دا ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې روغتیا درشمن شتمنی پروګرام لرو چې نری رنس ناروغي ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو شخ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو پاللو لپاره دي د افغان جنو ښوونځي پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس تېره شپه ناوخته یوې خبري ناستې ته وویل طالبانو لشپژه مټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې شمنې ماتې کړې دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبې د پوهنې وزارت ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د مشرتابه حکومت په تمه دي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش سره د افغانستان اړوند مسایلو باندې خبرې وکړې. شاغلی جی شنکر د دې خبرو په ارتباط نن سهار ټویټ کړی دی. جی شنکر چې امریکا ته په رسمي سفر تللی په خپل ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي سره د افغانستان پر وروستیو تحولاتو باندې بحث کړی دی. د هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران دا اونۍ له خپلو امریکایي سیالانو سره هم د افغانستان په حالاتو شخیدلی. د راپورونو په اساس دواړو لوریو پر طالبانو ژغ کړی چې ډاډ ورکړي افغان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د حملې لپاره بیا نه کارول کیږي. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوي دي. په سیمه کې یوه امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل پرون په دتخیلو کې اوس سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی دی، خو په دتخیلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وژلو پیښه تر دې دمه رسمن نه ده تایید کړې. د روسیې یو لوی جنگي بیړۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون دا خبره تایید کړه. د جنگي بیړۍ ماسکو نومېده چې د اوږده واټن مشتونکو توغندیو د لېشت وړتیا یې درلوده. روسي چارواکو ویلي کښتۍ ته د یوې اور لګېدنې له امله زیان رسېدلی و او د ساحل په لور روانه وه، خو د سخت طوفان په سبب په اوبو کې ډوبه شوه. تر دې مخکې اوکراین ادعا کړې وه چې دا بیړۍ یې په راکټونو ویشتلې ده. د ماسکو جنگي بیړۍ شپاړس لری واټن وشتونکې راکټونه انتقالولی شوی چې له ډوبېدو سره په تور سمندرګي کې د روسیې پوځي وړتیا کمې شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د شمیرو لمخې په کال کې 15000 افغانان په نری رنز یا توبرکلوز اخته کیږي. د ډاله کې د کال 10000 کسان د نری رنز لقبل مړ کیږي. تازه د طالبانو د حکومت عامه روغتیا وزارت ویلي چې تیر کال د توبرکلوز 50,000 پیښې ثبت کړي او د همدې شمیر ناروغانو درملنه یې کړې ده. د دغه وزارت په وینا اوس مهال په افغانستان کې د توبرکلوز د درملنې 825 مرکزونه شته. توبرکلوز څه ډول ناروغي ده؟ نښې نښانې یې څه دي؟ د درملنې لپاره یې څه باید وشي او د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ روغتیا ژوند شتمني پروګرام کې مو پر همدې موضوع خبرې کیږي. هیله ده چې دا پروګرام واورئ. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. موږ دې پروګرام ته د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام همغږی کوونکی یا کوردیناتور او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نوراقا زاهد هم رابللی دی. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب سری مشه راځي پیل دی نو کوچه توبرکلوز څه ډول تعریفولی شو او ریدونکو ته څه ډول واضح ویلی شو چې څه ډول ناروغي ده توبرکلوز؟
تاسو ته سلامونه او ټولو اوریدونکو او تخنیکي همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. او نری رنز یو انتانی مزمن ناروغي ده چې اکثرا سږي موفوي او د ټوخي سره متصف ده.
ښه، او نښې نښانې همدغه ټوخی ده او د سږو ناروغۍ دي. نور څه نښې نښانې هم سته او که یوازې همدغه ټوخی ابتدایي مراحل دي؟
نه، نری رنز یا سل چې البته په بعضې توبرکلوز بعضې سل او بعضې نری رنز بولي
په دوه ډوله دی چې یو ډول یې د سږو یا همدا نری رنځ چې ما وویل ټوخي سره متاسف، یو بل ډول یې د سږو د باندې، یعنی په ټولو اعضاو کې کیدای شي چې دا مکروب واقع شي او توبرکلوز ناروغۍ منځته راوړي. په سږو کې د ټوخی سره بلغم او نور خوا کې اعراض علائم د اشتیا کموالی یا له منځه تلل، د وجود د وزن بایلل او د شپې لخوا خوله، البته که په یخ هوا کې وي شپې لخوا خوله یي او د سینې دردونه یي، چې دا د نری رنځ د اعراضو او علائمو څخه عبارت دی.
مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته آزادي راډیو اورئ.
بلې لودین صاحب سلامونه مې قبول کړه. صاحب سلامونه تاسو او ډاکټر صاحب سلامونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
او مننه. علیکم السلام قاری صاحب، پښتون ستړي مشه. تاسو د تبرکلوز په اړه څه پوښتنه لرئ؟
بلې، هو ډاکټر صاحب مې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تبرکلوز یعنی نری رنځ یا سل د انسان بي سجد انسان په وجود کې پر نور کوم اعضاء باندې بتاثیر اچولای شي؟ او دومره پوښتنه مې دا ده چې دا خو یو ارته معلومه ده چې ساري ناروغي ده، نو که چیرې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي نو دا مور یا دا ماشوم هم په دغه مرض اخته کېدلی شي که نه شي اخته کېدلی؟ او که شیدې ورکوي څنګه باید ورکړي؟ او که یو ماشوم د مور په ګېډه کې وي او مور په دغه مرض اخته وي، ماشوم په اخته کېدلی شي که یا؟
مننه. سلامت اوسې. کور مودان پوښتنه مو واورېدل شوله. بل اورېدونکي لرو؟ مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم لودین صاحب. نبی الله زابلای د شیبه له ایران خبرې کوم.
ښه، مهرباني وکړئ زابلای صاحب، څه پوښتنه لرئ تاسو؟
ډیره مننه کوم لودین صاحب. ډاکټر صاحب ته هم سلام په احترام او تر څنګ هم دا پوښتنه کوم. ډاکټر صاحب محترم، زموږ کورنۍ کې یو زنانه مریض ده، هغه د یعنی د دماغي تبرکلوز لري. ډاکټرانو مننجت په د مریضي په نامه ورته ویل، نو د مننجت تر څنګ موږ ته د ټي بي یا نری رنځ ګولۍ هم را کړې، هغه د وانه مهمه سپکه ده کړې. آیا دا مننجت هم یو تبرکلوز ناروغي ده که دا د بریاتات د اچات لپاره د دوا څخه استفاده کول سي؟ دا تاسو باید د اچات لپاره وکړئ چې دا سي د تبرکلوز هم یې. نو مننجت او د تبرکلوز ترمنځ توپیر څه شی ده که یو ناروغي ده؟
کور ودان مننه. زابلای صاحب پوښتنه مو یاداشت ولا بل اوریدونکو راخلو. مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم مروان
صاحب. ډیره مننه. سلامت اوسئ. آزادۍ راډیو اوري روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. نری رنځ یا تبرکلوز ته ځانګړی شوی.
تاسو سلامونه وړاندې کوو ګرام او پوسټن ډاکټر صاحب ته سلام وړاندې کوو. مرد ډاکټر صاحب ته یو پوښتنه لرو. دغه تبرکلوز چې دی یعنی دا نه په څنګه مور سره یې کچیر یوازې دغه د چې علایم ول دغه دې کوي
سلامت اوسئ. مننه. کور ودان پوښتنه مو واورېدل شوله. ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله. یو بل اورېدونکی راخلو. بیا ورځو ډاکټر صاحب سره خبرې کوو، بیا به وروسته بیا نور اورېدونکي راوخلو. مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
لودین صاحب ته سلام او ډاکټر صاحب ته سلام او ټولو اورېدونکو ته سلام. وایم احمد هم در سره په اړیکه کې لغمان.
مهرباني وکړئ همدار صاحب ستړي مشي.
خیر سی مننه. ما خو ډاکټر صاحب نه دغه پښتنه ما دي مریضان لیدلی دي موقتی خسي د سی بیختن د خکیدن ما نه دري دره پختله. ایا دا د سی انسان نه سوچم وته سی چې د سی مرض یا پوخ عمر سړي کې مرض یو هغه ته نه بیختن د ختم سی، یعنی بالکل اثرات پکې ختم سی؟ او کدا موقتی خو مونږ لیدلی یو جمعه خې بیا ما مغاسینه یو ټول علائم پکې ښکاری بیا دغه پښتنه نه ډاکټر صاحب.
مننه. کور ودان همدر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو تاسو یو شیبه صبر وکئ، منتظر پاتې شئ، د ډاکټر صاحب ځوابونه به واورئ، بیا به وروسته نوبت درکو، بیا زنګ ووهئ، نورې پوښتنې وکئ. ډاکټر صاحب تاسو دغه پوښتنې حتما اوریدلی دي، ما ځان سره لیکلي دي، زه به دا پوښتنې وایم، تاسو ورته ځوابونه ورکئ. اول دا و چې قاري صاحب پښتون اړیکه نیولې وه، وایي آیا توبرکلوز یا نری رنځ لسګو پراته د انسان د وجود نور برخه هم متاثر کوي؟
محترم قاری صاحب پښتون ته چې د رادیو ازادي او دایمي همکار ده سلامونه وړاندې کوم. بله قاری صاحب ته ما مخکې ویل چې اول په 15% واقعاتو کې د سګو نارنج یا د شش نری رنزي یا توبرکلوز او دا غي نورسته د دماغ سهایا د اډوکو توبرکلوز د بندونو توبرکلوز د کلمو توبرکلوز د رحم توبرکلوز البته د وجود په هر ځای کې دا مکروب توزو کې په مغه ځای کې د دې مرض خپل خاص اراز لایم یعنی کیدای شي په 25% واقعاتو کې د وجود په نورو برخو کې دا مکروب توزو کې او د هغه عضو نارنج تشکیل
که بل پختنه دا و چې وای ک چیرته مور په دې ناروغي اختاوی ماشوم ته شدی ورکه یای ماشوم په گیډوی دی و اکثر ول وضعیت
بل ک چیرته او مور په دې مرز اختی یعنی په نری رنز اختی نو کیدای شي چې خپل ماشوم ته البته د افضل صحیح وقایع په نظر کې نیولو سره چې خپل پوز او خله دی او ټوکر یا پاک دستمال یا ماسک واسطه بن کی او خپل لاسونه هر وخت دومینځي البته ماشوم ته په ازدان توګه کولای شي شیدې ورکي او هم قاضي صاحب وویل چې کچیر د مور په ګډه کې ماشومی کچیر مور پلار دواړه په نری رنز اختی هم ماشوم روغ دنیا ته راځي دا بیا طبي موضوعات ډیر امکانات کم ده که انتقال کې یعنی په نشت کې حساب ده یعنی کولای شي او مور چې ماشومې په نس کې او د نری رنز ولري کولای شي سالم ماشوم دنیا ته راوړي
بله او د شیدو په ورکول په وخت کې هم یعنی انتقالي جنه یا انتقالي کم دی
نه نه فقط د خولې د پوزې لارې کچېره خولې او پوزې بندي او افضل صحیح افضل صحیح خپل شخصي افضل صحیح مراد کی نو ماشوم ته نه انتقالي خلو پوزه چې بند کی د دستمال یا پاک ټوکر یا ماسک پاست ماشوم ته آزاد کولی شي دی
بله او دغه زابلی ورور اړیکنی ولې وا یو پښتنه دا درلو د چې د مننجایټس فکر کوم تلفظ هم داسې ده او د توبرکلوز ترمنز وای چې اړیکه ده ځکه د دوی کوم ناروغ ده چې ډاکټر ورته توبرکلوز دوا ورکړي او اصل ویل چې دماغي توبرکلوز ده او په ورته وخت کې مننجایټس هم لري
ما سوال واخیست زابلی صاحب ته سلام البته د نری رنز یو ډول ټی بی مننجایټس ده یعنی مننجایټس څو ډول دي چې نور انتانی مکروبونه هم کولی شي مننجایټس مینځ ته راوړي یا د سهاو او دغه یو ډول ټی بی مننجایټس ده چې هغه د معایناتو په سر البته هغه سپاینل فلوئید ورته وایي یا نخای شوکي چې معاینه کوي بیا معلومیږي چې دا ټی بی لري که نه لري دا کوم واکسین چې په وړکتوب کې ماشومان ته کیږي د نری رنز البته دا یو ټی بی مننجایټس چې ډېر خطرناک حالت دی د مارک چې په ټی بی مننجایټس کې ډېر ده که چیرې واکسین شوی وي چې ډېر ټیټیږي یعنی یو نوع د ټی بی ټی بی مننجایټس دا ډاکټر سیوان چې کوم دوا ورکړی هغه اتمی تشخیص شوی ده چې هغه ډېر په ساده شکل په نخای شوکی مایات چې معاینه کوي هغه کې معلومات کیږي بیا ورته د ټی بی دوا غیر لګي د ټی بی دوا ورته نشته ده
بله
یعنی دا مریض د دوی ټی بی مننجایټس ده اوس جوړ شوی
ښه توبرکلوز وای نفس تنګي هم لري دا د بل اوریدونکو پوښتنه وه
لغمانه صاحب دا پوښتنه وکړه د نری رنز بیل مرض ده یا اصل او نفس تنګي یا اسما برانشل بیل مرض ده اما اکثرا بعض روسلو جوړیدوم هغه لګ نفس تنګي مریض ته پیدا کیږي چې یعنی دا دواړه بیل مرضونه دي یو سره یو نه دي
ښه ډاکټر صاحب ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان موږ به تاسو سره غبل شمیرې کې تماس ونیسو که کیفیت لږ زره دقیق صحیح وي دلته لږ زره غاق قطکیږي تاسو بل شمیره هم موږ سره د تخنیکی همکار هڅه کوي چې په بل شمیره کې تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو دغه د اوریدونکو پوښتنې سمې ځواب شي د همدرد صاحب پوښتنه وایي آیا توبرکلوز په بشپړ ډول ریښه یې وچېدلی سي په وجود کې
همدرد صاحب البته توبرکلوز یا نری رنز که چیرې هماغه د ډاکټر مطابق د هدایت دوا په منظم شکل او کوم میعاد یعنی کوم اندازه او کوم وخت چې توڅه کیږي منظم دوا خو مکمل شفا کیږي او درمل په هر وخت کې کېدای شي لمنځه لاړ شي او بیا هم کېدای شي سړی بیا مریض شي. په دې معنا چې یعنی که کېدای شي کوم مریض جوړ شوی له سره بیا د نري رنس کوم واقع سره مخامخ شوی او بیا مکروب یې اخیستی او بېرته مریض شوی. یعنی دا مرض بیخچه نه د اوسني تداوی سره جوړېدای شي.
بله ډاکټر صاحب، دغه توبرکلوز یا نری رنس په محدود شمیر هیوادو کې فکر کوم پاتې ده، یعنی په دې پرمختللو هیوادونو کې نسته د توبرکلوز واکسینونه هم ماشومان ته نه ورکول کېږي، ځکه وایي دلته د ماشومانو واکسین ته اړتیا نسته، ځکه د ویروس یا دغه میکروب یا دغه ناروغي ریښې وچې سوي دي. علت څه ده چې په افغانستان کې لا هم پاتې ده؟
علت یو خدا خبره تاسو ته روښانه واضح وایم چې اوس د پټول نړۍ کې البته د سازمان سی جهان یا WHO شریش مونږ سره هم دي نه شره نه میلیونه تقریبا لس میلیونه خلک پټول نړۍ کې په نړۍ زخته دي، او دغه یو شره درې میلیونه کسان د دې ناروغۍ له امله تیر کال مړه شوي دي. البته پټول نړۍ کې پټول نړۍ کې شته، حتی په مغه ډیر پرمختللي وادونو کې موس نری رنس شته، او دا د جهان د سات یو مازله ده. البته په افغانستان کې یا هغه ملکونو کې چې فقر ډیر ده، چون تاسو پوهیږئ چې دا مرض د فقر سره ډیر نږدې تړاو لري، په دې خاطر په دې ملکونو کې زیات شته. یعنی فکر نه کوم چې داسې ملک به پیدا کړو چې هغه کې نری رنس نه وي. پټول نړۍ کې شته.
خا او علت تر ډیره دغه محیطي علتونه دي، چاپریال سره اړیکه لري او کنه یو ډول میکروب ده.
فقر چون دا مطلق بشره خلک دي اکثرا د اجتماعي ژوند کې
ډاکټر صاحب شین دا پښتنه د دغه شپې مې دا اوس روزه مې راغله د ضرورت نشم معنا شپې او دوره د شپوب ناراضي.
خا زموږه موضوع توبرکلوز ده، تاسو ته چې خوب نه درځي نور څه علائم وجود کې مستا ټوخه او ستوني درد هم څه لري؟
یا خاينسته بس صورت درد لرم، دا څه دونه درم بس
صورت درد مو سر مو درد کې یک ټول وجود مو درد کې؟
یا وجود سر درد نه لرم.
کا وجود مو سره درد کوي. مننه ډاکټر صاحب، مپختنه جواب. ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د تداوی پروسه باندې کلک تم شو، د تداوی امکانات څومره دي او څومره مرکزونه د افغانستان په افغانستان کې فعال دي؟
لله الحمد په افغانستان کې د نړۍ البته ټول چارې خپل روان دي، او د عام روغتیا په وزارت کې یو بهترین پروګرام د نړۍ رنس کنټرول ملي پروګرام ده، چې لکه چې تاسو مخکې یادوري کړه 325 مراکز هغه مراکز دي چې په دې څلور دېرش ولایتو کې یعنی تشخیص او تداوی چې په وړیا شکل ده کېدای شي. 325 مرکزونه لرو، نور مراکز هم څه کوم ځای سر کلینیک شته هغه هم دا فعالیت لري. که چیرې تشخیص تداوی په بل ځای کې وشي، بیا تداوی کېدای شي چې دغه کور خواته د ډاټ سیستم په اساس موږ ورته یعنی هر ورځ مریض غواړي او هلته دوا د سی پرسونل ته نظارت لاندې ورکول کیږي. په دې معنی چې په افغانستان کې پخوا د امارت هم په ټولو ولایتو کې ولو که هغه ولایت چې نام نو هم د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام فعالیتونه په مخ روان و، خو بیا هم څه مشکلات پېښېده او د کووید 19 سره مشکلات زیات شو. اوس الحمد په ټولو مرکزونو کې منظم دواله رو، البته دوای وړیا ده، د تشخیص ټول وسایل البته هغه وسایل چې په نړۍ کې نن د نری رنس تشخیص لپاره هغه پرمختللي وسایل چې جنکسپرت ماشینونه دي په ټول افغانستان کې لرو، او د شروع د مریض چې کلینیک ته راځي تر ختمه پورې ټول دغه پروسه وړیا ده. یعنی مفت تشخیص کیږي، مفت تداوی کیږي، حتی که د امکاناتو د درلودلو په وخت کې بعضې کومکونه هم کېږي مریضانو.
بله او ډاکټر صاحب، دغه مرکزونه چې دي تاسو ویل چې 325 مرکزونه فعال دي، دغلته چې کله ناروغان مراجعه کوي داسې انتقادونه دي چې مکمله دوا نه ورکول کیږي، یا که دوا ورکول کیږي ناروغ مکمله دوا نه خوري، همدغه چې مریضي وګد کیږي. یو څه عامه په هوای هم کم دی. څه وایي هغه کسانو ته چې دغه توبرکلوز لري او د فکر کوي چې ممکن یو نه یا دوا نه دوا وخوري نور به دوی ښه کیږي؟
زمان خو سیستم دا سده چه هر کلینیک که چه کم مریض تشخیص چی بیاغت دماغ کلینیک یا دماغ روغتیایی مرکز پرسونل چه کم وظیفه دار دی کل توضیحات ورکی او زمان وقت نا وقت در رادیوگان و تلویزیون لاره اتنا دا عامه پو هاوی کچم چه سروی خودل هده چه دیر تقریباً شاید تفیصد تجیک شوه خلق وست دی پویگی اما یه مشکل چه زمان خلق اکثران بچاره خلق دی و بیسواد دی دو نره رنز دوا چون دوایم با کیفیت دوا در نره پستات اماغ دوا چه پو پیشرفته ملکونو که استعمالیگی مونگا لالال هم پا خپل لاس که لرو دوی چه یه وفته یاد باز که دوا او خیلی داراز علایم در مرض مثلا نشتیه پیدا که گی تو خیلی دیر مریض مخفق که دوشی دو ده مریض را فکر که کشم از خواهد البته خواهد که کل مرحله در تحلیل مونگر امجیار یاد دوا مقابل که مقاومت پیدا که گی نو زمان تقاضا داده چه هر سوک چه پا ده مرض اخته که گی فعلا تداوی زمان پا افغانستان که شپک میشته نیده خپل شپک میشته دوا دکتر تر نظارت لانده چه البته وقت نا وقت دماغه پا ترتیب غواری بیای معاینات که چه کل مکروب لمن زلار پا آخر ده تداوی که بیای او معاینه که چه طول مادر تاستمخ که اعلانو کرد چه وری ده بیا مریض کولیشی چه پا آخره که ولو که سل فصل ساتمان دمی آخرین گولهی چه ورته دکتر توسیه که باید دو
بله او ډاکټر صاحب راځي لکه په دې هم خبري وکړه کوم کسان چې په کور کې د توبرکلوز ناروغ لري هغه سره باید څه ډول چلند وکړي او د دغه ځان ساتنو په اسانه پروسه څنګه د څنګه یو څوک له توبرکلوز ناروغ نه ځان ساتي په کور کې
البته په کور کې که د یو مریض تشخیص او خو د کور یا دوستان یا همسایګان داسې په ټوخه اخته یو ټوخه د دو نوی سخزیات شی بلغم سر مترافق یا بلغم ولی نو باید نشده روغتیایی مرکز تا هدایت کی که هسته در مرض تشخیصی چه آیا در توبرکلوز یا نره رنزده کنه هر تو خیلی رنزده مریض اگا توبرکلوز نیه خب یا اگا کلینیک روست لماینات اومالی میگی او که احیانا یا سوک تشخیص شو نو دا اوس دومره با وجود چه دیر مهم مرض ده خطرناک ده خو مکسل پسل از دادوی او وقعی ورده چه ده وقعی پا برخه که مونگ ده ویلش چه اول کم شمان چه پیدا کیگی باید زر تر زر واکسین شی چه اگه بسطلا دستل پسل ده واکسین بواسطه ده نه وقعی کیگی اما اگه وقعی مالات چه ده مک سبب کیگی ده اگه وقعی کیگی او مریضی پده ستی شکل تیریگی او کم کور که چه توبرکلوز یا نره رنز مریض تشخیص شو نو دا کور والا او ته دسه لازم ده چې دې سره دسه چلن نه کی چې سړی یا ته وډار شي ولاله په خوا په شان چې وننګ غار یو مریض ته دا په افغانستان کې یو رواج و تا کې جلی مریض دې بیا نو د وادنه و پاتې او کالک مریض ز چور ته خزنه ورکو پر صورت دا دی مرز ده په دوه نه یو میکروب د انتقال نه پاتې کیږي یعنی تداوی چې شروع شي دوانی بعد دا مکروب ای پا وجود که اما انتقال نکیگی نو دا کور خلق او خپل مریض باید پا دی دوانیو که دقا وقایوی تدابیر خمارات که مثلا مریض دا توخه پرنجه پا وقت که یا پاک توکر خلیش یا دسمال یا ماسک خلی تا اونیسی او دا مریض دا پاتیشونه چه کم شایانی اگا باید دا ورز پا آخر که یا وسازه ورسی یا چیری خست رایشی او دا مریض و تاق باید دا المر یعنی هغه تعقیب د ژوند کې المار ولري ولی چې دا مکروب یا د نری رنګ یا د سل مکروب ډیر زیات حساس ده د مرد شوا سره یعنی زر لمنځ دي او په هر کوټه کې چې باید دغه کوټې هوا تبدیل شي یعنی دروازه ولو که یخی او آزاد هوا ولی دا مکروب ډیر زیات کوشش کوي چې ځان آزاد هوا ته ورسوي او د اتاق هوا باید پاک شي او بل کچیره اوس موږ د افغانستان خلک ډیر بیچاره خلک دي د غذا کې یا میوه یار شي چې په کور کې نظر جوړو خلکو ته د نریدن مریضانو ته لکه خواړه ورکړي چې وجود مقاومت جګ شي او د مریض په تداوی کې ډیر ښه مثر ثابت شي
بله ډاکټر صاحب، دغه دوا د توبرکلوز یا د نری رانز دا هم وای ډیره قوي ده. تاسو اشاره وکړه د خوړو موضوع ته، ضرور ده چې د دغو دارو درملو ترڅنګ ښه خواړه وخوړل سي، یا حداقل که قیمتي خواړه ورته ونه وایو یعنی صحیح خواړه وخوړل سي، ځکه دغه دوا فکر کوم یو څه زورور ده.
داسې ده چې دا څو پخوا به څو ګولۍ بیل بیل ورکول کېده مریض باندې به لږ بوج و، اوس لله الحمد نوی دواګانې چې په نړۍ کې جوړ شوي دي او ډېر مؤثر دي. دا څو نوه د نری رنځ دواګانې په یو ګولۍ کې، هغه د مریض د سن او د وزن مطابق کلینیک تلل کېږي، یا یو یا دوه یا درې قوي غذا ته ضرورت لري چې باید مریضانو سره دا مرسته وشي، خصوصا په هغه دوه میاشتې اول چې موږ ورته د تداوي تجدیدي مرحله وایو، په دې کې لږ ګولۍ زیاتې بیا وروسته کمیږي. نو باید د کور غړي یا همسایګان یا که چیرې ډېر بیچاره وي، حتی پخوا موږ د پروګرام لخوا هم ورسره مرستې کولې، خو په هر صورت هماغه مره چې بیا که غریبي ده نو لله الحمد په افغانستان کې بېوجهات هم خوراک د نورو نه لږ ښه وي.
بله ډاکټر صاحب، کور موادان ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اورېدونکو، اوس ستاسو وار دی اړیکه ونیسئ خپرونې ته، او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کوي. تخنیکي همکار هڅه کوي چې ستاسو پوښتنې وصل کړي سټډیو سره. ستاسو اړیکه اوس ورزوی او اوریدونکو وصل دی. مهرباني وکړي ازادي راډیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم ورحمت الله.
علیکم السلام ورحمت الله.
مخبط میدانوال د میدان شهر نه دی. مونږ یو زنانه مریض ده، دا کار چې کوي د لاسونو خوږیږي، مړوندونه او څنګلې او اوږې، نو چې کار نه کوي بیا نه خوږیږي، او چې کله ویده وي دا یو پخه غیر اختیاري حرکت کوي، د حرکت له وجه نه خوب نه شي کولی. چې دا تبرکلوز ده او که نه ده
نور څه علایم هم لري د ټوخي یا هم د
نه لري؟
ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه لرئ له دې اورېدونکو؟
ما نه، نارایم فیسټ نه ده، دا نور به کېدای شي څه روحي تکلیف ولري، مشکلات نشته، ټوکه به ورور سره وکړو که ښځه یې نو یو بل ښځه هم وکړي، خو یو کار وکړي. خدای بنده ګوره، نارینه باید کور کې کار وکړي، چې دې کار سره ډېر تکلیفي دي، پر لږ کار ته وکړه. دا خو د رسول الله صاحب لاره ده چې ښځو سره کار وکړي.
ډاکټر صاحب سلامات او سیمانه دې
اوریدونکو.
و نرای رنس نده اتمن به نور چه تکلیفی خده چه ډاکټر صاحب ته مراجعه وسی لنزین معاینات وسی؟
البته پا اغلا واقعاتو که چه مثلا دملا ده تیر ده ده هردوکو توبرکلوز نرای رنس دی، اغا که دردونه ای یا ده هردوکو نرای رنس دی، خود ده سینه پا برخه کم چه ده لگ لگ ده سینه که دردونه ای، خدا ده توبرکلوز ده خاص احیمو که نرز دی، یعنی خاص لایمه مګه چې مونږ بیا په تاکید ته د سینې نارایرنس یا د سږو نارایرنس چې انتقال کړي، دا نور د نارایرن نور شکلونه چې دي یا نور انتقال نه کوي، په دې خاطر مونږ بیا په تیوي موضوع بحث نه پیښو. ما بیا تر چې مونږ خبرې کوو د سږو نارایرنس چې دا البته دا انتقال کوي او په کال کې کوي، او مریض ته د وینې شنو
ډېره ډېره مننه. کور مودان سلامت اوسئ ډاکټر صاحب محترم، د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام همغږي کوونکی یا کوارډیناتور او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نور آقا زاهد، له تاسو نه ډېره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړم چې اړیکه روخ نه شولې او یا هم د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول.
پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتون کتارا مور او پلارا لخدای دفارا ماشومانو راتون کتارا ماشومانو راتون کتارا